کسانو ته مرګ جوړ لواړوله.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګې ونې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د ماښام نهه نیمې بجې شوې، د شپې وبښئ، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وتړو په اړه د وروستي مهلت لپاره کېدو سره سم د دې ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پړ کړی دی. د افغان بستې په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر روسي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړ ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هیواد کې میشتو افغان به اسناد کډوالو ته ویلو چې د اکتوبر تر 1 شمې چې نن د دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې په یو غونډه کې د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد د افغان کډوالو ستنول وغندل او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د افغانانو د په زور ایستلو او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی ول په بیړه له پاکستان د میلیونونو افغان کډوالو ایستلو افغانستان ته استول او د هغوی د سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږي ته پام نه کول، بل د دوړو غونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي افغانستان ته ورستنیدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لیږدول کیږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغو کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویل له حده زیاته ګڼه ګوڼه ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فاضلاتو د شبکو ویجاړېدل د ناورین سبب کېږي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، نن پاکستان بنگلاديش ته په 2 وکټو ماته ورکړه. بنگلاديش پچه ګټلې او لومړی توپونه وکړه او د 204 منډو په کېدوې د پاکستان لوبډلې ته د 205 منډو هدف ټاکلې. پاکستان د درې لوبغاړو په سجدو په 3 اور کې دغه هدف پوره کړ. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه ته ورسیږي، یو بل راپور هم لرو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د ځانګړي ځواک لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د دې ځواک په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړي، خو د پخوانی جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او یو شمیر سیاستوالو ویلي چې دا به د ایران سپاه پاسداران ته ورته یو ځواک وي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د رواني ونی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هلمند کې د طالبانو مخکینی والی عبدالله طالب د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ځانګړي ځواک مشر ټاکل شوی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ځواک په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو شنن کې یې په اړه بیلابیل نظرونه لري. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي دا ځواک د نورو طالب مشرانو په وړاندیز جوړ شوی چې د ملا هیبت الله خونزاده ساتنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اکثر وزیرانو یا اکثر خلکو به دغه ته ویل ما امیر المؤمنین ته چې د افغانستان ولایتو ته ځي، نور دی ته ځي، ته به چې یو داسې یو ځانګړی ځواک ولري چې د هغه څه کار واخلي او هغه هر وخت ستا سره وي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یا د یو کلي اردو څخه خلک بیا یا د پیرکي څخه خلک بیا یا د خپل امنیت لپاره یو ورځ یو رقم خلک راولي، بل ورځ بل رقم خلک راولي. ښه خبره به دا وي چې ستا اطمیناني خلک وي، هغه خاص ستا دپاره دلته وي.
سید اکبر اغا وایي چې دا ځواک په د جګړو لپاره نه وي، خو زیاتوي په ځینو مواردو کې د دې احتمال شته چې د طالبانو د مشر د عوامرو د پر ځای کولو په خاطر ترې استفاده وشي. شنون کای سمی یوسف صاحب یوای مولا هیبت الله خونزاده د طالبانو په منځ کې د واک او ځواک د ډیرولو په خاطر دا اقدام کړی. نو موړی زیاتوی د طالبانو د مشر په ځانګړي ځواک کې تر ډیره حق کسان دي چې د ځانمرګ بریدونو لپاره یې نوم لیکنه کړی و.
د خې چې د هم امیر ده، هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګ یا فدایان هغه په ځان ټول کړی دي، او که په مستقبل کې هر څوک په هر شکل په هر ډول خارجي یا داخلي د د اتاریټي یا د د عوامرو نه تخلیف کوي یا مشکل لپاره رمست کوي د د د قوی د لاري اوی خونسا کوي.
په تیر جمهوریت حکومت کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیا ادعا کوي چې د طالبانو د مشر لخوا جوړ شوی ځواک په د ایران سپاهي پاسداران ته ورته وي. نوموړي د اکتوبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د ځانګړي ځواک د علما او شورا او ځینو نورو جوړښتونو له بشپړېدو وروسته به د طالبانو حکومت د ایران د اوسني حکومت په څیر حکومتولۍ ته مخه کړي. نبیل همداشان ویلی دی چې ملا هیبت الله خونزاده او نږدې کسانو یې تر دې مخکې د څلوېښت زره کسیز ځواک د جوړولو په خاطر د طالبانو حکومت له مالیه وزارت څخه 6 میلیارده افغانۍ هم غوښتې وې چې له دې عمله د طالبانو د مشر او د مالیه وزارت د مخکینی سرپرست هدایت الله بدری ترمنځ اختلافات هم رامنځته شوي وو چې په پایله کې د مالیه وزارت سرپرست له خپلې دندې استعفا وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده چې تر اوسه د رسنیو او خلکو تر مخ نه دی راڅرګند شوی، مخکې هم ورته اداوي شوی وي چې نوموړی هڅه کوي ټول واک او اختیار له ده سره وي او ټولې پریکړې دی وکړي، چې له دې عمله د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو د ټوکېدو خبره هم شوې وه. خو طالبان بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلاف او د واک انحصار ردوي او ټوله ډله د یو مشر تابع بولي. په داسې حال کې چې ځینو طالب چارواکو په ځلونو د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په ځینو هغو پرېکړو سخت نیوکې هم کړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده کړي دي. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
فوګوریدونکو ته څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ظلم کوي.
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لانور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړيږي. سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وخی. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یا وخت په یخو بو ولم بيدم نو ما په دماغو درد شو. د خغینه مو تقریبا درې میاشتې درې نیمه میاشتې ما بیماری تیر کړه. به مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې پر اتلون کې دا سیونه کې دا د اعصابو زنه نازکې رښتې دي چې په دې وخت کې غپلش کې یا انسان هغه سي کامل شعور لمنځه سي. بیا یو وخت موږ ملګری یو پروګرام کول چې لاړ شو مايان ونسو نو شینکې ورته ای په کوزي پښتونخوا کې پاره کې یو ډاند وو چې دا ډاند ډیر داسې او بیا رامي خریدې اندازې نه لګیدا. خو دې ته موږ یو بم وچول او مايان چې و راځک شول کې دې بم سره به وښه شو. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا ز 3 متره 4 متره لاندې ډوب شوم. خو بیا زما کې تاونه رسیدم. هغه دا وای چې ما سره ملګری ډیر وو یو څو کسان ورټاب کړو. یو مې چې ونی و هغه مې ډوب کړو بل مې چې ونی و ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و یغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې مغه صدر ونی و زبا شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی خو باور دی چې د پوهې لاړې ریدو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې دا سی و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه و چې یو څوک دې داسې نه خالو نه ژغورلای وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر څه په خپل سر کورونه کوي. یو لیونتوب حالات و غلطه او شکر دی زمونږ هیواد هر ګډ تا تعلیم رسیدلې پوهه رسیدلې دی. اوس خلک پوي دي ان شاء الله داسې کورونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوي خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکو احمدین آزاد د وزوان کی سره تکوی چې د شرط د غټلو په خاطر خپل ژوند په وبوله هکړ.
حواله کو زمنګ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسكر خپل منځ کې شرط لګول وخت چې زل سین نه غاړه تیرېګم او بس مال یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګول وي دا غرا کوي مال نو د مستدار نورم قبول کله وي زه صحیح دی نو الکم تکړه ځوان او دا چې سین ته ایسته او کده شو دا غیزی وبم ډیر یخ دی دا چې د مې سره سیدل سلاسونه او د خپل کار پرې خې د بیخ یخ شوی نو د نور فکر کله چې دا سټوخه کوي موږ سره دی چې تر څو خبره د چرشتان الک د سیاغه وبوړ د نو استدی وبسي ورغلی او الک بیخی سورکلی وبو.
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفور زید خپل او ملګری کی سره تکوی چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلې لا مختلف لارو خپل همکار و ویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ماته معمولی خبره باندې ځکه هغه د غیرت ښکارا کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختار ورکشاپ کوم تر ښکارا کته پنځم ښکارا کړ تر جنگ سره ورې ته چکوګان سره ورې سره د خو بیا برته د خبره پادسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه ځوانان د دې د پدې معنی چې دی ځان غیرتی ښکارا کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی مې زهر څه کولای سم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حال چې مثلا کچرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ګولیږي زندان ته ممدار ده چې موږ د فامیل نوم خدشدار کیدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم یا د خپلوانو ممدار ده چې هغه به سرپرسته کیدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړا وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بی احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال دروخله دغه سې نشو باره کې دروخله ورو جناب سرکینی زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زولې دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ځنم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي لامبو کې ډرایوري کې پنیشی کې اداه سي ځو نورې ډېر چاري دي فرش کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنم فرض دی او ځان خوک شي د ژوندۍ باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لا سور نه کی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته
اروا په هن وای هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلې وي او ډیر پام نوی ورته شوی په ځواني کې د نورو د توجه جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بی احتیاطی لزان سره کوي. دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وخی خو یا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نور بی احتیاطی کول د غیرت په قطار کې راتلی شي. د دغه ډول کړنو مناسب بدلون څه دی؟ پادیا د مولا ارواپوز یو حق شم سره مرکه کړي او په پیل کې متری پختلی چې ولی ځوانان دغه سکړنو ته مخه کوي.
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنې نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په دغه سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونه ته چې هغه عجیب غریب وي ترڅو د نور دن ته متوجي کړي د په نور کې ځان اتل او بریالي وشي ګڼل دا احساس پیدا کړي چې خزه منل کیږم په ټوله نه کې پورته زنه ځان را خوشی کړه د خطر نه د سيوزه ته پورته شې چې حالت به تر کته کې دل ممکن نه وي ډیر خطرناک او بو ته ورشه دی اور منځ ته ورشه سکروټ را واخله ما یو څوک لیدل چې یی شې دلی غوړی را اخلي په خپل لاس کې ولې د ټول هغه سيزونه دي چې عميقاً دی یو ډول نه منلتیا د کوچنیواله په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنی د هټ ترسیګ د ټورنل نظر چې دوی د نور پام ځان ته څنګه راوړوي په هغه کورونه راوړوي چې هغه نشي کولای مقابل لوري نشي کولای هغه ورته پاتې راځي دوی مجبوریږي چې بیا دا کورونه وکړي او د دې کې ډیر طبیعي ده چې رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکی اړخه له جسمي اړخه ستونزې مخ کوي او دا له حقوقي اړخه هم نه هنجاري ګرځي چې د ټورن په نظر چې دا د ټورن دی عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتربلی درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار ووم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو منئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور چاپېریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که دې لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح دی، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور، دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن وایو، ورته اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند پر رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول ونی پویږي، ټول پویږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پویږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدل شي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پر رابطه باندې بدلی کی. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د
وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګۍ له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي شته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کوم سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیر کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې، غټه ویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویسته او دوه انضباطانو هغې مې خپې ونیولې او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالی وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولي ووهلې ولي ووهلې. داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نو زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې و استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ. بیا زه پرې خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد له لغاړې مو. خو زه په دې باندې خجالت وم سې یاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کاسه وی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا مو ګواهي سې وهل ستا د مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وایي تر اخره پورې. دې ته مې تشویقه وسې ابل زوی ته مې روپۍ ورکول دې نه مې غته ډېر ناز ورکاو. هغه خپل دې ته مجبور وسې هغه درس ویلې. ما یو ملګری ده هغه ما ته راته چې ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره په موټر کې کېنوه د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته وایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نهسې نورې طریقې هم لري.
سمی ولا چې خپل هم خونکې دی وایي ډیری خونکې فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي. خو داسې پیښې هم ډېرې شوي چې د خونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کې او یا دغسې وار پې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چې رسوي داسې هم لیدلی دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي، که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري، نو هغه بیا کوی شي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان شي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ شي او مشکلات ترې جوړ شي، او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راشي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه چې څه وجه ده، څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي، نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي، او څومره چې ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي، وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي. ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي، موږ ولیدل چې یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره. که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي، نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي، د دوی د اسبابو نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې، تمبل له ډېرې طریقې دي، نو کوی چې ته سم ته راوغواړې، ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړي، خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي، هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي، او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي. د ښوونځي دغه قوانین دي، او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځینې درېیم ځین تکرار کېږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنې دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو، کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي، او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. والدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد بهترینه سوء استفاده وکړي، نه واله ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي، تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي، د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي، یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې، که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یوه شیشه ورماتوي، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي د مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو. که چیرې دا ماتیږي ورانیږي، توان د موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.